پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل نړیوالو سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي
د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
د ښاغلي متقی نننۍ څرګندونې له یوه سیاسي کارپوه سره څېړو. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د اروزګان اوسیدونکي بیا له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د پخوانیو جنګ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو.
دا مې نه باندې پټاو درې ګوتې په
د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه نږدې و نیمه میاشت وزي، خو مهمې ملکي ادارې تر اوسه نه دي فعال شوې.
زه خپله دلته مریض لرم، دلته منتظر یم صحن ته مریض خپل بوزمه.
د خبرونه په دوهم نیمه کې نور بس د شکست سکوت خبرونه لرو چې په رسنیو کې د خزینه خبري اعلانو دی ونډې پر کمی دو بحث ځانګړې شوی. د خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم، خو پایل په خبرونو کې صفی الله ستنګ زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو ویاند ویلی دی چې طالبان به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د خبرو اجازه ونه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر د مغاور نه کوي. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناستې غوره کړي. پوره خبرونه سره لدی چې طالبانو غوښتنلیک وړاندې کړی دی، خو د ملګرو ملتونو ویاند ویلی چې دې ډلې ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او خبرو اجازه نشته. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک پرون دا خبره رسنیو ته کړې. هغه ویلی دی چې د پخواني افغان حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې سبا خبري وکړي. ورسله هغه چې تیره میاشت د افغانستان حکومت سقوط وکړ، طالبان واک ته ورسیدل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ته د طالبانو لخوا یو غوښتنلیک استول شوی دی چې پکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او په ملګرو ملتونو کې د نوي سفیر د ټاکلو غوښتنه شوې ده، خو ملګرو ملتونو تر اوسه پورې دغه غوښتنه نه ده منلې. د افغانستان د استازولۍ په اړه باندې د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې د کمیټې ناسته تر دې دمه نه ده شوې، په دې معنی چې د افغانستان اوسنی استازی غلام محمد اسحاقزی په خپلې وظیفې باندې پاتې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونی ګوتیرش وغوښتل چې د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همداراز ویل د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لیرې کړي که نه. لاوروف چې په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې دغه راز ویل د روسله هیڅ چا نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لیرې شي. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لیرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له پنځو دایمي غړو ده. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي دغه بندیزونه له طالبانو سره د موسکو پر ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناستې غوره کړي. میرمن مرکل چې له 1940 رئیس د جرمني صدر اعظم ده، د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر ارمین لاشت د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې پورس په یو وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمني کې ثبات دوام وکړي باید ارمین لاشت صدر اعظم شي، خو د لاشت سیال اولاف شولتز چې اوس د جرمني د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې ویل اوس د جرمني لپاره د یو نوی پیلامي وخت دی. د جرمني تر شپېتو میلیونو ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په امریکا کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د وتلو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. دا پیښه پرون په مونتانا ایالت کې وشوه. شیکاګو ته په دغه روان ریل ګاډي کې 146 تنه سپرلی او 14 تنه عمله سپراوه چې له پټلۍ ووت. تر اوسه له پټلۍ څخه د دغه ریل ګاډي د وتلو علت نه دی څرګند شوی. او نصرت حق پرست په یو اف سی کې خپل لوبه په دان هوکر وبایلو ده. د رزمی لوبو د غوتلي افغان لوبغاړي د رزمی لوبو د تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی په 268 دور کې نن سار وختي لاسټرالي لوبغاړي دان هوکر سره چې د نړۍ وم مخام لري ولوبیت. د دوی لوبه د امریکا د لاس ویګاس په تیارینا سټډیوم کې وشو چې زرګونه نندرچان هم ورته ناستو. حق پرست د دریو راوندونو په پایله کې د جنو نمرو په تفاوت لوبه وبایلو ده. خو له لوبي ورسته ټینګار وکړ چې جرب لا غختلې راستنیږي. خبراست چې دوه اونۍ مخکې مور وفات شوی و ویلي په ډیرو سختو حالاتو کې لوبه وکړه. نصرت خبراست چې د یو اف سی په سازمان کې لوبیږي د دیارلس بریاو او څلور ماتو ریکارډ لري. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم اول ولې ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کوم د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي چې پر دوی نړیوال فشارونه دوام وکړي لدی وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړی ته ګواخ پیښولای شي. خغلی متقی که څه هم لنریوال ټولنی سره د خو اړیکو هله سرګند کړه خو وی ویل د فشار راوستو تیر ناکامې تجربه به تکرار نشي. د بلاسیال کده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپل ورسته اعلان کې ویل په دې هواد کې د خزو او نور افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هر لارې ګټه واخلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنی حکومت د یو شمیر هوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولی. که څه هم خاغله متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه لتر هګر وډلو سره د اړیکو پرې کون د یو ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چاوي چې ټول نړۍ ته ګواښ پیښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالیږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار آپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او کدل ته نظام کوي سي دلته ولس وکال زول ولري تبر ټول دنیا په ګټه.
خایل د سرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د ترهګر ډلو بیا ځلی خوندیتوب او امن پټنځایو نوي. هغه غواخ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیخي په څیر د نورو هغو تکرار ته زمينه برابرولای شي. د دې غواخ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې اندېښنه خوده لیدا. دا اندېښنې داسې مهال سرګندی کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خو اړیکو جوړولو په لټه کې دي او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بیلابیل سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګه طالب چارواکي دا مني چې اوسنۍ نظامي ستونزې لري او د حوالې لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نشي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل ورستۍ اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندوی لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د خوځو لګاکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
په لندن کې میشه د سیاسي چارو افغان کارپو زرداشت شمس هم د شبر سره ملګری شوی دی. شمس خبرونه تخره خلاصت
ډېره مننه تاسو
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه خبرداري تاسو څه ډول ارزوي؟ د ویلي چې ډیر فشارونه مر باندې راوړي کنه لدی وضعیت به هاغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواخ پیښولی شي. د دې هدف له هاغوی څخه څوک دی؟
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اختارو ته ویلی شو. په مستقیما خو دوی هدف به داعشي، ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د هغې حضور او د هغې د فعالیتونو په اړه احتیاط کار اخلي، خو عمدتاً اوس داعش دی او یو حده پورې رښتیا هم دی، ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتیږي. او که موږ چېرته د طالبانو پخوانی فعالیت چې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپه شو، نو څو کال یې ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کړي. اما د طالبانو د دا ځل واک راتګ نه وروسته په څو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړل او ورځ تر بلې دا زیاتیږي. او د دې تشویش ته چې داعش چې پخوا په یو محدودې منطقې کې د افغانستانو هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدلی شي، نو دا طبعا د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
بله، کله چې طالبان واک ته رسیدلی فکر نه کوي چې د متحده دغه څرګندونې په زغرده په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونې کوي چې طالبان ناراضه کړي دي؟
او طبعا طالبان که څه هم د ډیر زیات تیز هم نشیتله، ځکه چې نړۍ تر اوسه به په ځنګړ توګه امریکا تر اوسه دا غینه زیات نه دی غوښتي کوم ژمنه چې طالبانو د دوه په تړون کې کړی دی. په ماغه ژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو، د خزو حقوق، د بیان ازادي، بیا د دې ترڅنګ د امریکا د پر تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د هغه د پر ونه کارول شي، نو دا غژمن دي چې امریکا او نړیوال د دینه د اومدي توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي، ځکه چې چیرته افغانستان یوازې پر خپل کېږي انزوا ته زی، نو بل اخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لند محل کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی چې پاغي کې چین او روسیا ده. نو بیا هم وبکتل شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې صد دریس خپلې، ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی، په لند محل کې دا سیمه ته لوی ګواخ دی چې هغه کې غټ ګواخ چین او روسیه ته دی.
متقیده خبر هم کړی چې طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې سره ښه اړیکې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا د تروریستي برید تنظیم شو، او که د بن د کنفرانس ناکامه تجربه ده چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزي په مشرۍ جوړه شوله ونډه ورنکړل شوله او هغه او چې افغانستان په جګړو کې خکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلې اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او ادارې جوړ کړو، د طالبان نظام رنګ شو، د تبدیلې اشاره ای چې بل اخره هغه نظام هم رنګ شو. نو طالبان فکر نکوم چې د القاعده اړوند دی بیا د امریکا د هغه پیښو اړوند مستقیم امریکا ته ګواخ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نری قوت کې ندي، او خصوصا په دغه برخه کې ډیر زیات احتیاط او چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او دغه موضوعاتو په اړه ډیر زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم سرخه
دي. یعنی تاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیواله باید منځوي نه کړي؟
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نکړي، او بیا په دې باندې هم کویږي چې نړی هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړی یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته پکاتو دوی فکر کوي چې طالبان ډیر زیات خپل ولس ته ځان مسول نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی. نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقه غواړي چې په دنیا فشار راوړي او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
کور ودان په لندن کې میشته سیاسي چارو پو زردشت شمس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
به هم پر طالبانو د نړیوالو د فشارونو په موضوع کې تمکیګ او د دغو فشارونو په ترڅ کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې امپرون کړي او ویلي د روسي، چین، پاکستان او امریکا مشران غواړي طالبان داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړي. شي د په وینا دغه هیوادونه غواړي طالبان له افغانستانه د افراطیت خبرېدو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. نور په دې رپورت کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه په خپلو کې د طالبانو په مسأله کې په تماس کې دي. د دې په خبره د درویو هیوادونو روسیې، چین او پاکستان ځنګړو استازو په ورستیو کې قطر او بیا کابل ته هم سفر وکړ چې هم د طالبانو له استازو او هم له پخواني ولسمشر حمید کرزي، د ملي مصالحې عالی شورا له پخواني مشر عبدالله او نورو چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د افغاني ټولنې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي قشرونو استازیتوب نه کوي. طالبانو خپل سرپرست کابینه د سپتمبر پر 1 اعلان کړی چې یو شزه هم پکې نسته او د کابینې پر جوړښت انتقادونه سوي دي. دغه ډلې ویلي دا کابینه سرپرست ده چې وروسته به پکې یو لړ بدلونونه راوستل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي که پر دوی فشارونه دوام وکړي له دې وضعیت به هغه کسان ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولای شي. طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو ژمنه کړې. د هغه حکومت په نسبت چې دوی له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې درلود ډیر منځلاري وي. د شوزو د حقونو درنوي به کوي او تر شل کلنې جګړې وروسته به ثبات برابروي. د ټوریزم په وړاندې به مبارزه کوي او افراطي وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د حملې لپاره کار واخلي. خو د طالبانو وروستي اقدامات شي چې دوی بیرته جابرانه سیاستونو ته مخه کړې ده، په ځنګړې ډول د شوزو او نجونو په وړاندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مهم موضوع دا ده چې طالبان خپلې هغه ژمنې چې په عامه یې کړې وي پر ځای کړي چې دا زموږ لپاره هم لومړیتوب دی. سرګی لاوروف لومړی یو خبری کنفرانس او وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو له کبله انتقاد وکړ. لاوروف زیاته کړه چې امریکایي او ناټو ځواکونه د عواقبو له سنجولو پرته له افغانستانه ناببره ووتل چې زیاتې وسلې او مهمات یې هم هلته پاتې شول. د پوینا دا مهمه ده چې دغه وسلې د تخریبي اهداف لپاره ونه کارول سي. لتیری سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې تر اوسه د نړۍ ګڼو رهبرانو د افغانستان پر موضوع هم پکې بحث کړی دی. د طالبانو کومه ستازي به دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې حضور ونه لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي د سبا دوشنبه لپاره د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د پخوانی حکومت د استازي غلام محمد اسقزي نوم لیکل شوی دی. طالبانو تیر اونۍ ویل دوی غواړي په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل ځنګړي استازي په توګه معرفي کړي او طالبانو ته دی هم په عمومي غونډه کې د وینا وخت ورکړل سي.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
It's not the monuments, it's you. لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي کله وی خو طالبان پر اکثر امنیت خښوي دی خو خښوي ماینې تر اوسه ژوند ګواخي. دوی له طالبان غواړي هغه ماینې وکاږي چې دوی د جنگ جګړو په محل د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي. نور حال په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بي ځای دي او ځینې نور بیا وایي که څه هم خپل سیمو تراغلي خوای په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترنکو ټاډون د توري د سیمو اوسیدونکو دي چې شاوخایو میاشتوران دي هغه محل د ماین په چاودنه کې دواړي پشي او د یو لاس درې ګوت له لاس ورکړي کله چې طالبان پر اورزګان واکمن سو او د د کور چې مخ کې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاصوي
دا مېن باندې پټاو سر بین باندې پټاو سره دا غوسه اس درې کوټه په کوسي جو دوړې په شهر باندې د لاس ور کړی او دا نه مدار شي باید مو سره کومه کوسي د کار روزګار بس مل نه معنا یو دا مېن نو دا شه باید وخیږي.
دای واز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستي دي خو د شو ځو ماشومانو په ګډون په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو اوس د استلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دی بیرته هغه سیمه له ماینونو پاکی کړی چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړی و. د اورزګان د ولایتي روختون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونا او یا هم پټوي کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند لاس ور کړی او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د خلکو د ستونزو مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریک کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیه کمانډان ملا عبد الله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته شانډ کړي.
او رښتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامی امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوي دښمن پاغه باندې وځي ماینونه ام شخ کړي چونکې ټول سیمه د اسلامی امارت لاسته ولودل د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې ماینونه لاغه ځای وکړي کورته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم د غډول راپورونو ورکول کیږي چې خلګې د ورتستون سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې د غستون ځای حل کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړي او لروانو حالاتو ځان خبر کړي.
د کندز او تخار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم نږدې یوه نیمه میاشت کېږي چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي خو لا هم په دې ولایتونو کې دولتي ادارو او په ځانګړې توګه د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو ادارو خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي. دوی وایي د مسلې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دې رپور کې
د افغانستان په پلازمېنه کابل او په نورو ولایتونو کې د ګڼ شمیر دولتي ادارو او په ځانګړې توګه د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ادارو نه فعالیت زیات شمیر هیوادوال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د شمال ختیځ ولایتونو یو شمیر وستونکو د پاسپورت او تذکیرو د ادارو د نه فعالیت له کبله انتقاد کوي او دغه راز له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یادې شوې ادارې خلاصې کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. 15 کلن راز محمد اڅکزای د کندز ښار وستونکو دی. دی غواړي خپل ناروغ مور هند ته بوزي خو د پاسپورت نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دی.
بوز خپل دلته مریض لره مال ته منتظر يم سه هند ته مریض خپل بوزم او نور هم داسې کسان دي چې مریضان پاکستان ته بیا یې هم مشکل د پاسپورت او تذکیرو لري. نور مګه د امارات اسلامي څخه دغه توقع کو سي زر تر زر پورې دغه شعبات خوشي کی او په خپل کسان په دند او ګمارل سي دغه پاسپورتونه مونږ واخلو او بل دغه تذکيري مونږ واخلو چې خپل مشکلات رافقو.
په دې وروستیو کلونو کې زیات شمېر افغانان د درملنې په خاطر همسایه هیوادونه او په ځانګړې توګه پاکستان ته ځي، خو له څه مودې راهیسې پاکستان خپل سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلي دي او یوازې هغه شمېر کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ولري. د تخار ولایت یو اوسیدونکی 40 کلن شمس الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
اداره پاسپورت بسته است تا هنوز معلوم مشخص نیست که چه وقت باز می شود اداره و همچنان
د پاسپورت او برښنه تذکرو اداره تړلې دي او دا لا روشانه نه ده چې څه وخت دغه اداره خپل فعالیت پیلوي. یو شمیر کسان پاسپورت او برښنه تذکرو ته اړتیا لري، خو د دې ادارو نه فعالیت خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي او دغه شان یو شمیر نورې ادارې هم تړلې دي.
په ورته محل کې د بغلان ولایت یو وسیدونکی 18 کلن نصر الله محمدی هم ورته خبره کوي.
اسلامی امارت وکمنډو سره د زینو ادارو لکه د پاسپورت اداره، تذکرو اداره او داسې زین نور ادارو کارونه په ټپه ولاړ دي او خلک د خپل د مشکلات د حل لپاره لکه د مریضان د لیکت بهر ته او یا د تحصیل لپاره بهر ته د سفر لپاره هلمند چې په یاد ولایت کې د یاد ادارو خدمات لسره شروع شي.
پر دې سربیره یو شمېر کسان چې د بروسونو لارې زینو بهرنوی په هنتونونو ته کامیاب شوي دي هم له ورته ستونزې سر ټکوي. د کندز ولایت یو اوسیدونکی 30 کلن حفیظ الله احمدزی درې میاشتې وړاندې د ازموینې له لارې د هندوستان یو پوهنتون ته بریالی شوی و. هغه وایي
سکالرشپ ته راغلی او په هند هیواد کې هلته د ماسترۍ لپاره کامیاب شوی وم، خو ستونزه په دې کې ده چې د ما د پاسپورت موده ختمه شوې ده. غواړم چې خپل پاسپورت تمدید کړم، خو له بده مرغه د افغانستان د پاسپورت ادارې د فعالیت نه پیل د دې سبب ګرځېدلې ده چې زه ونشم کړی خپل تحصیل ته مخه کړم.
خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې د اړوند ادارو د چارواکو نظر هم راواخلو. په داسې حال کې په افغانستان کې د پاسپورت د ویش بهیر په ټپه درېږي چې له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې وروسته له دې هغو کسانو ته له هېواده بهر د تګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ولري. که څه هم تېره اونۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست چارواکو ویلي وو چې د بیا ځل فعالیت لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی او ډېر ژر به د پاسپورت ویش پیل شي، خو لا تر اوسه پورې دغه ادارې خپل فعالیت نه دی پیل کړی او خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانم هم دا زده د میوند ولسوالۍ د سرپاری کې کیم. موږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هله دا چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به ډېر لوړې سوي دي. خدا دا توان چې یو د باغوري په 200 کالداري دي، نو دا وویشتو کالداری د غریب د پاره بیخی ډیر ډیر شی دی. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د 50 ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل می د دغه څخه مجاهدین څخه دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او په ډېر دغه سره کښېلو سره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله چې راته لږ روغ بیاست، زه جاوید افغان یم د میوند ولسوالۍ څخه د سرپاهي کې یم. زما دغه پیغام دی هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی، نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي، ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت دې صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. یو ځل بیا هم د همدغه ماشين شمېرې اعلانوم، کولای شئ چې راته پیغامونه پریږدي. شمېرې ده 00420221212
څلور یو یو پنځه ستاسو د پیغامونو په هیله. د خبرونه دوه مینه مایه تور رسیدو وړاندې د ازادي رادیو د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو چې په رسنیو کې د خزینه خبري اعلانو د ونډې پر کمیدو بحث ته ځانګړی شوی. په افغانستان کې د غرمې دولس نیمه